آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر. ده پښتو ژبې ورځ سږ کال په خونو کې سړه په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک.
ګڼ شمېر خلک فرانسه کې پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر.
کوټي بختیانه د زندان کارم دی اخیستل شوی دی.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته ورغلو. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسم زیر نظر اخیستی.
200 کاله تاریخ لیکل نن سبا انته ډېره غیر علمي تلقي کېږي.
نور مطالب هم په دې مجله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو تاو ډول لمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شوه. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. د پښتو ژبې په اړه نور له انیسې اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتوم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهول لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شوه، نو د وخت په تیریدو سره په خپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 45 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 10 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندۍ دي چې یوه یې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 80 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لمړی چل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبه کمپیوټر تلار وکړه او لننه څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د شپاړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یو وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمیو کار دی، په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیند لیکل یا د ډکشنری لیکل د ډلې او د اکاډمي کار دی، مګر کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته خپله هم راوتلي، ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی. ما د وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې مخصوصا په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلل موجوده وه، نو د هغه د ټکول لپاره مو په هیڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدل چې د کار تم راوتلی وي. زه مجبور شوم چې د کار تم راوتلم او په لومړي سر کې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو سرویس سره مدخلونه لري، او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ته ولیکه او دوه دی په فرانسې کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خبره خپره شوې دواړې خپرې شوې.
کوم کار درته آسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر آسانه دی، ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر ځله داسې شي چې مو د هر ځل سره سره مو کوم پښتو لغت ته فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی، نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه وه، ژبه ده، وسیع ژبه ده، دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو معادل لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یو بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضادې شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟ ډېر
ځله داسې پېښ شوي دي، مګر د دې خاطره چې یو لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې کټولې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی، ځکه چې کسه هم د لغت صحیح افاده دپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قاموس حجم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکان او فرمد شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستي؟
ما خو په خپله لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو ته قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علوم اکاډمي له خوا خبر شوې دي، او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریافت لغتونه ګټه اوچته کړې ده، او د ریفرنس پایس باندې مې مراجعه ورسره کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده، د هغوی نظر مو اوریدلې ده چې په دې برخه کې څه ویلې دي؟
خبر وکړم چې یو ډول ټوکه غوندې ښکاري. یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و، یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې غولیدې مسئول کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي. په پښتو فرانسوي لیکشنې مې له ځانه سره واخیستله، او د هر لغت چې تبه د سر خوږ پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویلم چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه، له هغه سره یم. مسئول کس وپوهېده او ما ته یې وویل چې زه په خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسې کې چې فرانسا د بلژیک یا د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي، رسمي ژبه دي تقریبا، یعنی ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترې وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره تېره فرانسه کې د حالاتو په دې نوي حالاتو ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې، او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي، ژورنالیستان، د خیر ښېګړې موسسې کارکوونکي، متتبعین، او داسې نور کسان دي چې د دې قاموسونه ډېره لویه ګټه اوچته کړې ده. او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند و په دوهم جوړ باندې هم چاپ ته اظهارات پېښو، ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېده، او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او ځینې نور هېوادونو کې زیات و.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي، کار سخت نه؟
سخت سړی ستومانه اون کوي، بي خوبه ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصله ته ضرورت لري.
کله نا کله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي، باید له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی، او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خو خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی، خو دومره کېدی شي چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي وي مګر د یاده مې وتلی وي، چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه په خپله د خپل قاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورولو.
د ختیځ نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لوی لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او خکلې بڼ تر سترګو کیږي چې د بلابلو میوو ونی او د خکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنگارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستنی شاه ظاهر شاه جوړ کړي. د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله امان وای پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته دریخ کاری ملګری هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړي توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته، په کسین، کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. لدې سره به درې تنه د کمو د کلي اوسیدونکي، هر یو مبارک شاه خان، شکاری ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو، د ښکار په وخت کې ملو.
د هغه په خبره چې شاه د دمی او استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکې غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې به همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کموپ باغ کې چې یو خوله هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسون او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتبی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینا د نورستان له خلکو سره به هدا و. شاه په نورستانیانو باندې سل په سل باور یو، د دوی صداقت او فداکاری ورته معلومه و. نورستانی ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل وسیدونکي او قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل دا خپل بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړي دي.
د دې باغ عمومي میوي، چارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدل او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش وبرګ مټال کې بیا دوباره د خپل دفتر دوپاره ترمیم کوو. دا باغ هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېری د ګلاب او ګلونو. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو تعمیر سوځېدل دي.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغه یاد سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضي حصے تخریب شوي، لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمزای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا د غباخ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمځای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډیر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري. که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه وی باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانې شوی کوټیه باغچې ته. د دې ودانې د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانې وړه باغچه لري چې په غولي کې نه ناجوونی ولاړې دي. له دې ودانې ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانې د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوي دي. د دې کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټه ده، څه څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټه باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټه باغچه د غنم ته سړی ګوري، د سړی په ذهن کې د ګلونو یو باغچه تصور کوي، اما دا څه نه ده. دا ټوله کوټه باغچه کې یوازې نه دي، ناجو ونې ولاړې دي نه، خو دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده. یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د یغونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی یې په 300 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل دی ته وروتلې لارې. کوټې باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم له بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت انتقال شو، د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته را انتقال شو ډیر زیات نور تاریخي اثار پکې ور زیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو د موزیم دارالامان اوسنۍ ودانۍ ته. کچې بخچې ماڼۍ کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو همدغلته یې راوست، د ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی و او هغه وینې چې هلته توی شوی دي وینې ځینې تللې او هغه وینې هغه ځای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به. البته اوس هغه برخه نشته، هغه ځای اوس هماغسې عادي انګل کې ده موجود ده. چې باغچه کې د موی مبارک و روایتونه داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده، او دا د کوټې باغچې په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی و. دلته به روایتونه داسې دي او د یارک سابقه دارانو چې ما ته کیسه کړې ده وایي د مولود شریف په ورځ باندې به دلته علي حضرت عایشه راته وایي د مشکو ځای به یې په شاو او دلته به ناست و. بیا به مراسم دغسې و چې دلته سرو زرو یو ګیلاس به و په هغې کې به مشک ایښی و، دغه ویښته خواته به و ویښته به وایي په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې رابغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد و بیا به دغه مشک ته راغی. دغه شربت به جوړېدل، دغه شربت نه به خپله ظاهرشه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل. نو دغه موی مبارک دا اوس نشته، په تنظیمي جګړو کې دا هم له منځه ولاړ. همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادر خان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور شوی و، دغه لومړي تروریست لخوا، هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی و. البته هغه هم اوس نشته، په تنظیمي جګړو کې خو دا هم دا کوټې ورانې شوې، هم دغه اثار پکې خراب شو. کوټې باغچې نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل، د زندان کار هم ځینې اخیستل شوی ده. یعنی کله کله به دا زندان و، د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي و، او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو، نو سلطان علي کشتبان دلته د کوټې باغچې د زینو لاندې کوټې کې بندي و. بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي و. بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې را دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوټې باغچې دا پیښه شوې ده. همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه، د کودتا یو شمېر مشران چې لوړپوړي ګوندي کسان وو، دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو. البته مخکې هم د حبیب الله مشهور بچی سقاو چې ده، د هغه په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ ځینې غړي په همدې کوټې باغچه کې بندیان وو چې دا هم هغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي. کوټې باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه، مثلا د خپله د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده. البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه. خو دا ما ته د ارګ یوې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل، میرمن رانیکا، چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی و او دوی به هلته کې اوسېدلي وای. خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده، یعنې دا نن داسې نه معلوم چې دا د دې ګویا وروسته جوړ شوی د برخه دې نه وي. دلته مارشال شاه ولي خان پکې اوسېده، کور یې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې. او بیا مثلا کله چې ارګ حرم سرای ترمیمېده، خپل علي حضرت نادر خان کې و شه دلته او د شای کورنی ډیر کسان بدلته کې و شه دل دې معنی په هغه کې په لویدیز کونج کې شایاش پسخانه و پخوا چې اوس نسته او یو بل حمام ده چې ډیر جالب جوړ شوی دی او ډیر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي.
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات را سره شریک کړل. تاریخي لیکنې ته له 19مې پیړۍ را په دیخوا په نړۍ کې د یو مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چړې په سوي دا چې په مورخي اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بند کوي. 2000 کال، 1000 کال، 500 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب دا چې دی ته دې غیر علمي تلقي کوي او زمان چې څومره ورکه مو د تاریخ ډیر دقیق وي. یو موضوع انتخاب کیږي د هغه لپاره زمان بند کیږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم لاغې نه وروسته میتود غوره کیږي، یو تیوري ټاکل کیږي او بیا مخزونه مشخص کیږي. د مخزونو بیا خپل څلور کلاسیک دغه دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او لاغې نه وروسته بیا مقایسه کیږي، طبقه بندي کیږي او هغه کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجه وړاندې کیږي.
تاسو ول چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلي تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانې نه هم داسې زمانه ده؟
بله،
دا دغه زمان بندي ده. دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچایان راخلي دي، حتی د یو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. تر دې ده د تاریخ د څه عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې ده څومره چې زمان اوږدیږي هماغومره تاریخ صحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخواله پیدا کوي. یو مورخ نشي کولی دې ته رسیدګي وکړي. نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بزبانکو کې مخزونه زفت کړي، مورخ نشي کولی هغه ټولو ته رسیدګي وکړي. نو دې لپاره ان دا یو دغه موضوع نه ده. د زمان بندي اهمیت په دې کې چې تاسو کولی ته یو دقیق تاریخ ولیکل شي، یو مورخ هغه د پاره ډېر وخت.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر د بیمنګ تاریخ په ډول ولر دی. یو دا دی چې یو مسلکی چې رنه د یو مورخ کې لیکل کړسب کړي او تاسو ویلې عموما په ژورنالونو کې، په دمی ژورنالونو کې، په پانتونو کې کیږي. دا کوم د افغانستان لند تاریخ دی. فرض مثال حبیبي صاحب لیکل دی عموما افغانستان من پنج قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ او اروپا تاریخ په 2000 کلمو کې او په 2000 کلمو کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته نه دی عوام د پاره دا تاریخونه په چرنه باندې تدیر نه ونه، بلکې دا یو لارښود کتابونه لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم او لسم یو لسم د لسم سنت کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمو کې. نو دا چې کوم لارښود کتابونه، دا کتابونه یو چرنه باندې نه ونه، دا یو نوی شی نه وای، بلکې دا یو کوم چرنه چې یو کوم تاریخ سره لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ول تاریخ باید څه زده کړو؟ ل تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ تاسو ته چې دا قانونمند نه دی، مګر قاعدمند دی. قانونمند په دې معنی چې پیښې همیشه په یو ډول نه کیږي، ځکه جامع او وضعیتونه یو ډول نه وي. په دې ډول تاریخ نه خاصه معنی اخیستل دا ممکن نه ده، مګر تاریخ چې کوم دغه نقش ته په دې باندې موږ کوی دلې سو. فرض مثال موږ ګورو نن چې په اوکراین کې چې کېږي د دویم نړیوال جنگ سره مقایسه کوي، یو دولت په بل باندې ځي حمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه کوي، خبرګون نه ښيي. ممکن دا د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادی ونی و مگر روسته نتیجه دیر زیاد خراب شد. دغه چې کیدل سي تاریخ من الارت کی تازه خطر زنگ وهی.
لشاغلی زیر څخه په مننی احمد شبریم پاسادی روی مجله کې ستاسو قربان. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیشو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزلګل شپاړسمه دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
په لوګر کې د سینزلګل شپاړسمه کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ و ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضي رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
په لسګونو شاعرانو او ادیبان راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د لوګر باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي مشارکې سره اشتراک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید ده چې په آینده کې هم د مشاعره دغه چې په جوش او په غور سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګر په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډېریږي.
ګټه خو پکې ده لسی په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو له بله لیدل کتل. د ولایتونه خلک راغله، ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو له بل سره مینه کوي او ډیر ورته خوخاکو سی په سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو خپل خواله سره.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هڅ کستا شم لاند سپین غر، تل دې ګل شه د خوشبو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لرلو چنارو لوګر، د غرو د منو کې دې تورې کېږي، دښتې دې کلی پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ.
دا د حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سینزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ.
یو یو بد غیګ ناراضی د خلاصې دون دې څنګه پردو تکړې للا مد وطن خورې، څنګه پردو تکړې للا مد وطن خورې، لاهم ته تنا وه لقا مد وطن خورې، زر پيو غاب لا سلام مد وطن خورې.
د یادونه ورده د نور افغانستان پشان له څو کلونو راهیسې په سوال ختیځو ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د منیګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
ازادي راډیوي مجله اوري د لیکوال او شاعر عابدې سپوږمۍ یو شعر د دې په شکل کې.
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ژوند دې ورې به په لاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کوره، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی، تل کوم زی راغلی، وای کوم لوری ته درومې، همدا بس دی کلا نور هم ریب زړونه وژنې ساوې، نور نو څه غواړې لمونږه، نور نو څه غواړې لمونږه پوره شل کاله دی وخوړو موړ نشوې زړه دې یخ نشو سوړ نشوې ته لا هم خان دی ودان یې لا هم ځوان یې زرغونېږې ویره نه لرې له ژونده مرګ دې نه درځي وخوا ته دلته څه دي چې لا پایې دلته څه دي چې لا پایې اندامونه دې لا ټینګ دي په رګونو کې دې وینه راخوټېږي په صورت کې دې رنګ سور دی زه د مني زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي خدای زده څو کاله مې تیر کړل خدای زده څو میاشتې ژوندی وم خدای ګو کله به بیا راشم بیا به کله شم زرغونه اندامونه مې خوار شوي زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي هره څانګه به بیا ګل شي هره څانګه به بیا ګل شي دا به بیا رازرغونېږي دا به بیا درته درېږي بیا به نه په ملا ماتېږي نه به رنګ بې رنګه کېږي هره څانګه به بیا ګل شي دا به بیا رازرغونېږي دا به بیا درته درېږي بیا به نه په ملا ماتېږي نه به رنګ بې رنګه کېږي ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي مونږ خزان وهلي خلک مونږ خزان وهلي خلک تل خزان ته یو په تمه تل تشنې پاڼې زیړېږي ژوند په لومه کې ایسار دی د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي سپرلی رنگا پاتی دی خزان پتم پایی
لابی دی سپشمی مننه چی دا شیری آزادی رادوی یاد بی مجلی پروگرام تراست دولی و ولاندی دی نری دی و خورا مشهور ناول کسا پلندو آوری دلشی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټونکي د دد کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زور سړی او سیندیا دیشی د همدې کتاب له عملی د نوبل جایزه وګټله دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلې ده د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستی ده لومړی بل ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو بیا به نظر در سره شریک کړم چې څنګه دا کتاب د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
دا یو زور سړی وو شپه ماکو کې بسپور وو او کبان یې نیول څلور اتیا ورځې پرله پسې سیند ته تللی وو خو یو کب یې هم نه و نیولی په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل وو خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی نو یې هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول هر ورځ چې به زور سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګر چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي د هغې سره مقابله کوي بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې د کب ووژني او دغه نه ورسته چې کب وژني او د خپل ځای ته راځي نور بهري ژوي په کب باندې حمله کوي د هغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه دای د خپل مقابله سر تر سوي او هغه کم نیون کی چې په د پوره به خندل د هر کلی ترازی او د پستلاس پات کوي او دای په خپل کډاله کی پروت وی او د ته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې د کوبریاله شوې دی اصلا د پوره مهمه ده چې د څنګه د حالت غملای دی څنګه خپل اراده په عمل کې ثابت کړی ده او څنګه لدی حالت نه راوتلای دی دغه سړی چې نور پوری خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولای چې دا سغات کا ونیسی او کابون ونیسی او دای بریالای شي خدای چا خبر ترزخ نه ورکو او دای په نوی خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژي راوتل او بل اخره د نوم په تاریخ کې ثبت کیږي د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی د یو ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري ښځې د هډوکو د تنې خوا ته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه هغه څه شی دی هغه وویل کب دی چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده مخ یې خپل میړه ته کړ ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم زور سړی په خپله کوډۍ کې ویده و لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل زاړه سړی د افریقۍ زمري په خوب لیدل او ویده و
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تور غاړې او رستۍ پریکړه چاپ شوې دي لده په واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی
لومړی خدا چې ارنست همینګو زما د خوښي لیکوال دی او د کیسه او ناولونه له ډیرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي او بل خبره دا ده چې د ناول ماته یو نوې روحیه یو نوې انرژي او یو نوې فکر راکړ داسې زما پر رواني حالت یې یو اغیز وکړ یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں ارتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں ارتا را وستو ملیار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جو کیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل میں کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیا محل
سپوږمۍ کړه د زهرا پست غزل خندا تا د تنظرو ښکلې زرکې ګډې دلې د ستورو مست سترګې غلې غلې رپې دلې رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلہ دزوانے اورے کبل دسند سپینو شگونا میں جھڑکیو محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے